شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د دې خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام هیروي د غرازمو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو درې کلنې کلیزې ته هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. خو مخکې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کوو. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو انکار په هانو د جمعې پر ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ له لوري په خبره کې بیان کړه غلي دي چې د دې قانون تنفيذ له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونې سبب کیږي. د طالبانو عدلي وزارت د زمري په یو دیشمه د قانون د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په یو برخه کې راغلي دي چې د ښځو د ټول بدن پټیدل ضروری دي او غږ باید په عام محضر کې وانوریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو پر نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان لپاره یو پیاوړي اصولیا او همغږه تګلاره جوړ کړي چې د ښځو د بشري حقوقو او د جنډر مساوات په ګډون بشري حقوقو په سر کې ځای شوي وي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو ځینې نور هیوادونو او د بشري حقوقو ګڼو سازمانونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له نوي قانون سره خپل مخالفت څرګند کړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د اوس لپاره د خبریالانو د بشري حقوقو د مدافعانو او معترضو ښځو په ګډون د خپلو مخالفانو د غږ د غلي کېدو لپاره له جبري ورکېدو د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د جبري ورکو شو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې له 1991 کال را په دې خوا چې جګړې پیل شوې دي ګڼ خلک ترې تم شوي او طالبانو له بیا واکمنۍ سره دا چلند روان دی ختم شوی نه دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې څېړونکو فرشته عباسی د پنځشنبه پورس په ایکس پاڼه کې تور پورې کړی چې طالبان د خپل مخالفانو د ویرولو لپاره خلک ته د تم کوي او له دې چلند استفاده کوي. د پاکستان په بلوچستان کې د تیرې اونۍ تر خونړۍ بریدونو وروسته په ګوادر کې د نوي هوایي ډګر د فعالیدو چارې وځندېدې. په ګوادر کې د چین، عمان او پاکستان په ګډه پنګونه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت هوایي ډګر جوړ شوې چې ټاکل شوی و د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ د اگست په 14مه افتتاح شو. په هغو ورځو کې په ګوادر کې د ماه رنگ بلوچ په مشرۍ د بلوچانو د همغږۍ کمیټې اعتراضیه پر لدې سبب شو چې دا مراسم ترسره نشي. اوس د روټر د اژانس د راپور له مخې د بلوچانو د ازادي بخښونکو غورځنګ د وسلوالو د تیرې اونۍ د بریدونو له امله چې تر اویا ډیر کسان پکې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په یو ورځ ووژل شول. د هوایي ډګر د پرانستو مراسم وځنډیدل. روټر د اژانس پرون د پاکستان د هوایي چلند ادارې او په بلوچستان کې د دوه حکومتي سرچینو په وینا راپور ورکړ چې د هوایي ډګر به تر هغو فعال نه شي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت سم شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر د هوا د هوایي ځواکونو قماندان له دندې ګوښه کړ. ولادیمیر زیلنسکی دا پریکړه یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې کیف خبر ورکړ چې په امریکا کې جوړ شوی و اف 14 الوتکه د روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د برید د شنډولو په مهال په اوکراین کې نسکوره شوی ده او پیلوټ هم وژل شوی دی. زیلنسکی وویل چې د میکولا اولشچوکوف د برطرفۍ پریکړه د اوکراین د پوځ د مشرتابه د پیاوړتیا لپاره وکړه. اولشچوک د 2021 کال د اگست میاشت رئیس د اوکراین د هوایي ځواکونو کمانډانو. ایتالوی ډاکټر جولین کلیفاتو به له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې پر مهال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د فیزیوتراپي انچاري مخته وړي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې په جنوبي افریقا کې میشت دا ایتالوی ډاکټر د هندي فیزیوتراپیست پرشانت پنچالا په ځای انتقال دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د اګست 28مه هند ته روانه شو چې تمرینات ترسره کړي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یو ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9مه به د هند په گریتر نیوادا کې تر سره شي. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. خبرونه مو لازم دي راوړو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د بخښنې د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر له جرمني څخه افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو پریکړې ته د شک په سترګه ګوري. خو د جرمني د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې اقدام دفاع وکړه.
Sie haben gesehen, dass wir das Recht
und das wurde der Chemuk Kanun Palikar au Mujrimin mo Afghanistan tawastawal. Sma pa nazar da kanun da hakimiyat sa da bawar au khonditub la para da khar zaruri dai.
د افغان خزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په متحده عربی اماراتو کې دی. هغه هیواد له چارواکو سره د افغان خزو او جنود حقونو په تړاو خبري کړي. جزئیات به ورسته واوري. لنن څخه درې کاله مخکې افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه ووتل او په دې هیواد کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسېده.
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
په یو تفصیلي راپور کې مو دا مسله څرګنده چې آیا درې کاله وروسته افغانستان څخه د سپتمبر 11 ته ورته د تروریستي برید خطر لمنځه تللی. او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د غواګانو فارم لرونکي په څارویو کې د ناروغیو خپرېدو ته اندېښمن دي.
موږ د هغه استي ونیستې ده، موږ بله استي نه لرو، نو چې د هغه یو اوس موږ مصرفونه په کوو، دا اوس دا دوا راخته دا خلک یې ویني.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخنی نړیوال سازمان د جرمنی د برخې مشر له جرمنی څخه افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د استلو پریکړه ته د شک په سترګه ګوري. مخکې داسې راپور خبر شوی چې برلین په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د دې کډوالو په تړاو پټې خبرې کړې دي. جرمنی پرون اعلان وکړ چې 28 افغانان چې مجرم پیژندل شوی وو بیرته افغانستان ته واستول. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنی د نړیوال سازمان د جرمنی د برخې مشر یولیا دوخرووی هیڅوک هم په افغانستان کې خوندي نه دی. دی په یو بیان کې چې پرون خبر شو زیاته کړه چې هلته خلک په غیر قانوني ډول وشل کیږي، تری تم کیږي او هر ورځ خلک شکنجه کیږي، نو هیڅوک هم باید داسې هیواد ته وانستول شي. خو د میرمن یولیا په وینا کله چې جرمنی کډوال خپل هیواد ته لیشي دا ویرشته چې له طالبانو سره لاس یو کړي. د زیاته کړه چې د برلین له لوري دا پریکړه چې ښکاره له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده سیاسي دي. د کډوالو په برخه کې برلین تر فشار لاندې دی چې سختي وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د جمعې په ورځ په برلین کې د دغو افغان کډوالو په اړه چې کابل ته واستول وویل.
Sie haben gesehen, dass wir das Recht durchgesetzt haben und
das wurde del chemuk qanun palikad aw mujrimin mo afghanistan ta wastawal sma pa nazar da qanun da hakimiyat sa da bawar aw khonditob la para da kar zaruri dai khokhim che watwani do che la khpalo sharikano sara da kar tar sara klo da germany aw afghanistan ya taliban termanz tamas nashta
da germany hukumat weildi che dogo atwisht tano afghanano jidi jurmuna kriw aw da haq نه درلود چې په جرمنی کې پاتې شي. فرانس پریس اژانس د جرمنی د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغه 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګر کابل ته واستول شول سخت زړی مجرمین او داسې کسان هم شته، لکه هغه یو چې په ډلهیز ډول پورې وې څوارلس کلن نجلۍ جنسیتي رای کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوه میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په منځګړی توپ په پټه روان وو کابل ته استول شوي دي. د جرمني له سر اعظم اولاف شولتس څخه بیا بیا د غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناک کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرويش ساته.
د افغان نجونو خزو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري متحده عربي اماراتو کې د هیواد له چارواکو سره د نور مسایلو ترڅنګ د افغان خزو او نجونو د حقونو پر مسلې خبرې کړې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان شزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري د جمعې پورس په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیاسي چارو لمرستیالي لانا نصیبه سره وکتل. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت تر دې لیدنې کتنې وروسته یو ګډ بیان خپور کړ چې پکې په کلکه د افغان شزون جنو د حقوقو ملاتړ شوی دی. په دې بیان کې چې پرون خپور شو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوې ده چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د شوالي لپاره دی ګډې هڅې وشي او لارې چارې دی ورته ولټول شي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې 15 مادي لري د اگست په 28 نافذ شو. د طالبانو د دې قانون لمخې د ښځو مخونه باید په عامه ځایونو کې په بشپړ ډول پټ وي او د دوی شخص هم نامحرم کسان ونه وري. ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې خبرداري ورکړی دی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون د دې دلیل حکومت سره د نړیوالو ټولنې تعامل ته صدمه رسوي. طالبانو تر دې مخکې د نجونو او ښځو زده کړې لښپژم ټولګي ورپورته تر ثانیه امر پوری بندې کړې وي چې هغه هم په نړیواله کچه پراخ پرکونونه پارولې دي. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیال سره د غونډې پر مهال ټینګار وکړ چې د افغان ښځو او نجونو حقونه د افغانستان د ثبات او اقتصاد لپاره خورا مهم دي. دوی د ښځو او نجونو پر زده کړو ټینګار وکړ او ویل چې د هغوی روغتیا ته توجه پکار ده او باید د مخنیوي په ځای کاري فرصتونه ورته برابر شي. میرمن امیری او غلی نصیبه په ورته وخت کې د افغانستان له خلکو سره بشری مرستې مهمې وبللې او ویل چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید د پراختیايي پروژو زمینه مساعده شي. دا پر اساس کړه چې افغان ښځې او نجونې په دې باور دي چې د طالبانو د واکمنۍ د دریو کلونو له پوره کېدو سره په افغانستان کې پر دوی فشارونه ورستر بلي په زیاتېدو دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه کوي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چی دومره لیری زای لاسی داده شده تا کول دا طولینی تخواه دا یو ناره دا چی دیدغ ناره تخواه شده کم رنگ کهوید.
دازما حق دای دا خزو دا اساسی حقونو پارا هر ارخیز معلوماتی بحث
دا خپرونه دا دوشن بی پورس دا ما شام لوو تر اتو بجو پشوندی بنه لازدی رلو.
لنن څخه درې کاله مخکې له افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه ووتل او په دې هیواد کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسیده. آیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو تر روسي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف وو؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ د او افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اړوند نور مسایلو ته مو په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې د ازادي رادیو له خبرتیا وروسته.
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
تیر شپه متحده ایالاتونو په افغانستان کې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 130 زرو زیات کسان خوندې ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن درې کاله مخکې د اګوست په 1 له واشنگټن څخه په یو ټلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغه جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل شوې وه او هدف یې دغه بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوی کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړ وکړنو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ لاره تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود. ډونالد ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوی تړون کې ژمنه کړې و چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې چې بایدن هغه د اګوست میاشتې تر پایه وغځوله له افغانستان څخه ووزي. له ترامپ څخه بایدن ته د دې میراث نخه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري.
Leaving August the 31st.
اجازه راکړی واځي هوای د اگست 13 پوري د وټولو وروستي نیټه د خپل خوښي لمخې نه د ټاکل سوي بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوي چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي.
خو د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم ویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغه ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته په دې هیواد کې د ډیرو خنډیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواخ انګړل کیږي.
انتو ایسس کی وی ار نات ډن وذ یو یت.
او دایش کی یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره په یو سخته نه بخښون کې هدفمند او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په تروریزم پسې هلته ولاړ شو چیرې چې نن دی نه هغه ځای چې دوی له سيزي مخ کې وو دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې ایجابوي.
د اګوست د شمه لا افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې امریکا د جګړې د پای ته رسیدو درې کلنه کلیزه ده. خدا چې دغه جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې تر ټولو ستره ناکامي د هغه حکومت نسکورېدلو چې امریکا د افغانستان په شل کلن حضور کې پریمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسیدل دي. د بشري حقوقو د ښکېدو په شمول د ډیموکراټیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي. خو که د تروریسي ګواښ له پلوه د افغانستان اوسني وضعیت ته پام وشي، آیا وضعیت هماغسې دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 11 حملې ورته د بل طرحې ګریز ګواښ مسله دفع شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن، مګر هر خطر چې هغه وخت احساس ده عمر قدرت موجود نه دی. انفرادي شته مګر په دلی شکل سره سره. دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په ځینې زمان کې، د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کیږي له ترمیسي حملو نه یو څه باری حقوق باندې مشغول دي، ځینې هغه هیوادونه یعنی اندېښنه لري چې د افغانستان ترمیسي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولای شي بیل د شپ افغانستان کې حضور ولري او خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
د ښاغلي جلالي سرګندونو ته په پام متحدو ایالاتونو په تیرو دریو کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشټوالي کې لری کړی، هغه په یو برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون د شاوخوا شلو تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډیره تاویده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمې او نړۍ د هیوادونو ډیر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمینه موسکو کې د کنسرټونو پر یو تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر رایدر د سیشن می پورس په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگتن نسی کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه بریدونه لپام او غرزوي او زیاته کړي چې دا مسله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړه توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی بلکې په دې هېواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلو والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 تر 6000 پورې اټکل کړی و. د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تېر حکومت کې د نورو دندو ترڅنګ یوه موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وای، داعش چې یوه بهرنۍ پدیده او بهر کې راټوکېدلې د دې وس نه لري چې د افغانستان پر یوې سیمه ولکه ټینګ کړي، خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یو مفکوره ده، آماده سي غټ قوت چې دی او جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواخ وي. زه فکر نه کوم چې داسې ګواخ به وي. اما د طالبان لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواخ دی. په توګه مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د ترکی ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهی صحابه او داعش، دغه ټول افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخه لري. نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نیوي، نړیوال مشروعیت نیوي، نو دیو د لپاره پخپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولی واشنگتن په ځانګړې توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتي چارو پوهالی احمد جلالی وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیال سبرینا سنگ د اګوست په 22مه په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتی مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگتن اړیکې هم پیچلی او ستونزمنې دي. لکه د نورو په تیر لویدیځو هیوادونو په څیر متحده ایالات هم د قطر له پلازمېنې دوحې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارل زافیر په کچه مخته وړي. متحدو ایالاتونو سره له دې چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پر هغوی یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړې، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرسته طالبانو ته نه، بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگتن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالی وایي له طالبانو سره د واشنگتن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبانو سره د افغانستان سره یا په وږ ډول سره د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر پیښ نه شي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات، یعنې ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په زمین ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي، بلکې د بل ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسسات لخوا د افغانستان خلکو ته رسول کیږي.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته درې کاله د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد د طالبانو په څیر باندې درې کلن واکمنۍ کې د بشري حقوقو، دیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او په ډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړنې چې په نږدې شلو کلونو کې د نړیوالو او د هغوی له ملاتړه د برخمن پخوانی حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي وي په بولاو شوي. د ډیرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او له نارینهو سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوري نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادې دي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا درې کاله مخکې له افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپلو سرتیرو د وینو د بهېدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغه سي افغانستان پریښی چې چارواکو به تل په دې هیواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یو اساسي دلیل په توګه یاداوه؟ خای هیڅوک په دې کې شک نه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پر لبسې ولسمشرانو او نورو جګپورو چارواکو یې د یو ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل، هغه ټول په بولاهو شوي او د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لوېدلی چې له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې ټاکي. ازادي رادیو اوري په کندهار کې د غواګانو فارم لرونکي وایي غواګانې د لمپی سکن په شمول په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي چې له امله یې دوی سخت اندېښمن دي. د طالبان د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دې ولایت کې د دغې ناروغۍ له امله 1600 غواګانې تلف شوې وې. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د خوشاب سیمې اوسیدونکو خالق داد خپل غوا ته چې تازه د جړې په ناروغي اخته سوي د درملنې لپاره درمل اخستې دي.
او دا غوښتل چې ښاری راکړي هم سب دا ښاری ولو دا خطر دی. دا خطر پر دې زابل سبې یو سبې هم ولاګه د بل سبې هم ولاګه بیا په سبب راځو چې په سبب دا د خون خطر ولاګه.
خالق داد وایي د خپل غوا شیدې هر سهار بازار ته وړي او په پیسو د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوي. د نوموړي په وینا اوس چې د کورنۍ عاید د یوازنی سرچینه د ناروغي لامل له خطر سره مخ ته پاره خوشنۍ دي.
موږ دا غا استیو نسته ده موږ بل استنه لرو نو شو دا غا یو موږ مصرفونه پکوو دا د اوس د دواره خطر دا خلګي ویني دا اوس د 500 غونو دواره وړي ده. مثال هغه 15000 ولادر د 15000 کیز ما غوالنګ سوي ده 15000 غونې 15000 غونې ما صرف ما کړی دي. نو چې دا وای دا ما سوري ملي سیس ما سپلای سیس نو خو بل کاروبار نه څنګه نو غن کاروبار دي چې دا د سپارات مر کار خراب دي. مر سره بای چې دولت هم کار سي بل مسلمان هم کار سي بل مسلمان هم کار سي مر دا کاروبار بل کار مر نه لرو نه کولای سو. نو چې دا ما ویني سپلای بل ما بچان په قال کې ولوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو لمخې تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغي لکبل شپاره سو غواګانې امرسي بي دي. اته محمد چی په کندهار کې د غواګانو یو فارم لري وای تیر کال د فارم لرونکو غواګانې ځکه ډیر امرسي بي چې دوی د ناروغي په وړاندې بي غور وو. ان د یو شمیر فارم لرونکو کاروبارونه د سقوط لګواښ سره مخ شول.
د غوا مرزي خو یو د جړی مرزي ده او بل د انیش پرخیج د مرزي ده او یو بل کم مرزي ده د غولان زو پرسیج ده دغه بخیر ډیر خلک توانیان کله غوا مړی اسوجه نو موږ خپل دغه درولې شي د ایوانان څخه سره بازار ولاته می توجه نه درته کړی نو موږ شی دوا شی ته پیدا کیو کومه کو کی د خدای سره د مالدارانو سره کېونه کینو بار خلک د مالداري سره ساکنو سپوکی ډیر خلک د ایوانان د بلس لکوا یو د پندلس لکوا یو امریکایي په منځ کې ورځي نو دا بار مجبور دی ایوانان ډیر خلک لاس نیو اخسي ډیر یې ختم کړی د سره په مخه سپری شو.
د غلام سخی په نوم یو مالدار وایي ک د غواګانو د ناروغي پر وخت درملنه او مخنیوي ونسي نو د ګان شمیر مالدارانو د مالونو د مړکېدو امکان سته چې ورسره به دوی به کار سي. د یو نور مالداران د طالبانو له حکومت او اړوند موساتو د واکسینونو او درملو غوښتنه کوي.
د دولت څخه د موساتو مردا غوښتنه ده چې مردا مشکلات حل شي. معنا دا چې د دوا او د خاص معنا دا چې د جارو او د شانس دا زموږ مرزي مخنیوي سي دا چې کدا غواوی نه نو دا خو بار سره د ډیر سره ولاک خپل کول او ساتي دا سمس معنا ډیر غواوی د لسو د ټولس د غواوی معنا بیا سيج دا سمس مشکلات سره دا ولاس خزمور دا غشتنه ده چې دی و باید دا غواوی او دا شام ترامخ چې دا غواوی مرزي مخنیوي وسي.
حیواني ډاکټران وایي د لمپسکین چې یو وایروسي ناروغي ده په غواګانو کې د پوستکي د ټپونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. دا ناروغي د غماشو مچانو او نورو حشراتو له لارې خپریږي. د دې ناروغي لامل د غواګانو وزن او شیدې هم کمیږي او په ځینو حالتونو کې د مرګ لامل ګرځي. په کندهار کې دا مهال 1440 د غواګانو کوچنی او لوی فارمونه سته چې پکې زرګونه غواګانې ساتل کیږي او زیات شمیر خلکو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
د خبرونه په دې برخه کې به تاسو څو پیغامونه په ګډه واورو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستا سره په تماس کې چې یو سکو به نو سوي د خلک ولیدلې دي نو موږ یې وسره کوي پیسې یې سم د لاس راځي چې خپل رویه انو مشته چینه د رسیدلې مردا غواړو چې مرغ د یو غټو چادوکو په دی ولارسه.
زمانم زبیح الله دی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه نیکه هنه احترامات بعد سلامت زموش په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفی بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نستی او د غربت و خلکو د مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیات پر زیاتېدی چې اصلي سبب او لامل یې د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه دا چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې زیاتوي چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی یو دکان کچا جوړ کړي دا څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک لري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. په دې کې از ما ځخت لوړ مسولینو او لوړ رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو او ری مخله دی چې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام ته ورسیږي. یو ځل بیا په مو کړی خبرونو لاندېسته د ملګری ملتونو د بشري حقوقو انکار په هانو د جمعې پر ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ له لوري په خبر کړي بیان کې راغلي دي چې د دې قانون تنفيذ له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونې سبب کیږي. د طالبانو عدلي وزارت د زمري په یو دیرشمه د قانون د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خبر کړ. د قانون په یو برخه کې راغلي دي چې د خزو ټول بدن پټیدل ضروری دي او غږ باید په عام محضر کې وانه وریدل شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د اوس لپاره د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعانو او معترضو خزو په ګډون د خپل مخالفانو د غږ د غلي کېدو لپاره له جبري ورکېدو د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د جبري ورکو شو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې له 1900 کال راپدې خوا چې جګړې پیل شوې دي ګڼ خلک ترې تم شوي او طالبانو له بیا واکمنۍ سره دا چلند روان دی ختم شوی نه دی. د پاکستان په بلوچستان کې د تیریونی تر خونړۍ بریدونو وروسته په ګوادر کې د نوي هوایي ډګر د فعالیدو چارې وزندې دي. په ګوادر کې د چین، عمان او پاکستان په ګډه پانګونه د 200 میلیون ډالر په ارزښت هوایي ډګر جوړ شوی دی چې ټاکل شوی و د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ د اګست په 14مه افتتاح شو. په هغو ورځو کې په ګوادر کې د ماه رنگ بلوچ په مشرۍ د بلوچانو د همغږۍ کمیټې اعتراض یا پرله د دې سبب شو چې دا مراسم ترسره نه شي. اوس د روتر اژانس د راپور له مخې د بلوچانو د ازادي بخښونکو غورځنګ وسلوالو د تیرې اونۍ د بریدونو له امله چې تر اویا ډیر کسان پکې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په یو ورځ وژل شول. د هوایي ډګر د پرانیستو مراسم وزندیدل. د اوکراین ولسمشر د هواد هوایي ځواکونو قومندان له دندې ګوښه کړ. ولادیمیر زلنسکي دا پریکړه یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې کیف خبر ورکړ چې په امریکا کې جوړ شوی و اف 14 الوتکه د روسي د توغندوی او بي پيلوټ الوتکه د برید د شندولو په محل په اوکراین کې نسکوره شوې ده او پيلوټ هم وژل شوی دی. ایتالوی ډاکټر جولین کلیفاتو با لنیوزیلند سره د ټیسټ لوبي پر مهال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د فیزیوتراپی انچاري مخته وړي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې په جنوبی افریقا کې میش دا ایتالوی ډاکټر د هندي فیزیوتراپیست پرشانت پنچالا په ځای انتقال هیدي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبي لپاره د اګست 28مه هند ته روانه شو چې تمرینات ترسره کړي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یو ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9مه به د هند په گریتر نیوادا کې تر سره شي. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشک پر باخوج را نسکور وای لکه وشک. ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشک. او اوس په ولی زره چاو دی وای سپیشلی. اوس په ولی زره چاو دی وای سپیشلی کې ته داسې هم خور وای لکه وشک.
افغان افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیره بې نجونو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره. نه، نو دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره، بیا په دا رقم شرایطو کې ډېره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکي وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي:
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در
پیش. هیچ کله داسی وقت نده راغلی چې ما په لاس کې کتاب نه وي یا هم د کتاب لوستلو ته علاقه و نه لرم، خو له بده مرغه ځینې ځوانان فکر کوي چې د کتاب ویلی وخت تیروي. دوی په ټولنیزو رسنیو کې دومره غرق دي چې هغه د ښوونځي کتابونه هم نه لولي. څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د اوس د افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي، مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي، زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولی او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولې بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه باز دیگه هیچ از دست ماندن نمیتونی.
د طالبانو د حکومت بندیزونه چې د خزینه و په زده کړې لګولې دي، د دې لامل شوي چې یو شمیر ځوان نجونې له کتاب لوستلو څخه هم لرې پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي:
زه تاسو ته ووایم، ما شخصا زه خپله مطالعه از ما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فیلن مې مطالعه لږه کمه شوې ده. خو بیا هم ډېره مینه لرم چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ما ته ډېر خوند راکوي په بیکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلې یم. کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخوانۍ تېر شوې پېړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ما ته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوې. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سر ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایې چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه، د تاسو مطالعه ولې کمرنګه شوه؟
زما مطالعه خو خوري ځکه کمرنګه شوله. مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله، معلومات به مې اغستل، خپلو ملګرو ته به مې مرسول، په مکتب کې به مې نورو ته ویل، پوهنتون کې به مې نورو ته ویل، به موږ په هغې بحث کوو، عموما به مې داسې ګروپونه جوړول، هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله. هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو، پوهنتون ته ځو، بعضې وظیفو ته ځو، هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو. ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې. اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا لریزانو کې بزتل ما میزان ته راوړل، اوس دونه غل لریزان ته نشم تللې، ځان ته نه راوړم. ورور مې چې لار شي اکسوس کتابخانه یلمر کتاب لورین زینه بازي نوټونه مو ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه. خپل دومره نظم او پسې ځکه د سی او دا ول نه هلی توپ د دونه د کور نم نو زما نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالې کی راوړي خپلې مطالعه کوم. او نور عموما انټرنیټ نه بازي معلومات راخلم، هغه وایم او همدا چې ناهیلي شوی یم ډېر زیاته مینه مې ور سره ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه. خپله مې کتابونه لیکل، یو څه څېړنې مې کولې، لیکنې مې کولې. ومې لیدل چې دې کاله مې دومره لیکنې وکړې، دومره دغه زحمت مې ویستو. داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کېنو. همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو. کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت، بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې، ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوی یم. بېرته په سن کې تشویق کوم چې نه، خپله وړتیا مهمه ده، خپله یو ځای ته ورسېږي اتمن به یو وخت ستا په درد وخوړل شي. خو دا چې ناهیلۍ اوج دی او ډېره ناهیلي شوی یم، نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده.
بله، تاسو له خبرونه دا ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په ښځینه وې راوستلی ده، یو بل توان یې دا ځوانانو ته رسولی چې تاسو نسئ کولی کتابتون ته لاړ شئ، کتابونه واخلئ او ویل ولئ.
بالکل، زما خو خپل شخصا هم دا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوه. زما نه پسند کې د ټولو ځوانانو، زموږ چې کومې ملګري دي هغه که دلته ژورنالیستانې وي، هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو، هغو ټولې ډېرې کمرنګې شوي دي، ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي، مخنیوي ډېرې دي. یاره خبرې کې ډېرې څېړنې کېږي، ولې دې دا وکړو، ولې راووتې، دا خبره دې څنګه وکړه. دا د انسان زړه توره زړه ماته، جنجالونه ډېر جوړېږي، هم کورنۍ مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې بې په یو پیغلې باندې عموما ډېر دل سره ده کېږي، زړه تور کېږي. نو تنه زما نه، زما په سنګ کې زما خوارخوندې، زما ملګري چې همدې کابل کې اوسېږي، ډېرې فعال وي، ډېر فعالیتونه یې کول، هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي. او که زه وایم دې دلیل حکومت دی، نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي.
په دې هیله چې یو ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسېږي کولی کتابتون ته لاړ سئ، کتاب وګورئ او خپل علمي کچه لوړه کړئ.
انشاءالله، انشاءالله موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یو ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیره او دا پړه نه بدل شي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بندې دي، ډېر زیات اړین کار دی.
نو دا خو ډېره مهمه ده، په یو لحاظ دا مهمه ده چې دغه د دوی مسؤلیت دی، او بیا په دغه رقم شرایطو کې خو بیا هغه مسؤلیت دوه چنده دی نه. تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي، خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ دپاره نه، په هغه اړه یو څه ولیکي. هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه، د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي، دا خبره ده. سپېشلی صاحب هم په خپل مسلک کې یادی اخته دی، په خپل مسلک کې لیکل کوي، او دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دغه رقم شرایط کې ډېر مهمه خبره ده، د پژوندون د اثر ولوستل چې ځوانان یې وایي، هغه د خپل مسلک اړوند کسان یې وایي، او د ده د اثر ولوستل د ده سره تر ټولو ډېره ښه مرسته ده نه. یعنې دی کتاب لیکیم په همدغه نیت چې یو څوک یې ووایي، هغه ښه اړخونه یې هم رابرسېره کړي او منفي اړخونه یې هم د تور په ګوته کړي چې بیا دوی په آینده کې اصلاح کړي. د یو لیکوال لپاره خو دغه تر ټولو ښه خبره ده، په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي. او د ځوانانو څخه زما خپل هم دا غوښتنه ده، یعنې دوی باید مطالعه وکړي، اثر ووایي د لیکوال د یو کتاب اوس خوار څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه کړي نه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي. لن موري سره مې مرکه کړي. ښاغلی سپیشلی د خپل خبرو په پایل کې وایي:
سلامونه وړاندې کوم، ډېر خوشاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه لرم. زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په دې وروستیو کې چاپ شوی دی، د کندهار میشتي مطبوعاتیان. نو بیا ما په طلوع افغان کې ولړۍ پیل کړه، کندهار میشتي مطبوعاتیان، هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و، کندهاریان و خو کندهاریان نه و، چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و. یو ټوک مې مخکې خپور کړی و، سل نفره و چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نم پکې کې وې. او دا اوسنی ټوک چاپ شوی په دې کې سل تنه دي. ما په دوه کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکمرغه د ښځو برخه هم پکې کې. یو کتاب دی د اوبه پر مخ ګامونه، اخباري کالمونه دي چاپ سوی دی. یو دی د پیغل زړه ادبی ټوټی دی، او یو دی تا شویل چوبته چاته موایا کلمونه دی، او یو هم دی د امام سمجوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوندالات نور ژوندات می په ادبی ټوټو کې را بیان کړی دی، په لاند ادبی ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی، د ټولنیز نه خوځ می بیان کړی دی، د ادبی ټوټو په لمن کې می ولست وړاندې کړی دی. دا زما لومړی کتاب چاپ سو، به خلک خوښ کړي. نو اوس
غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکم تر څو هغه مینوال چې د دې کتاب دی غواړي د کتاب ترلاسه کړي نو د زیاتون سره ان شاء الله په لاس باندې ورسې خیر سره.
ها که استاد نن څه غوښتنه وکم یاو ادبي ټوټه چې دی او چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی په ادبي ټوټه کې په یاد مده چې راته وایې
ما خپل لور ته شی لیکلی وو نو اجازه درته وایم دمه په 2000 کال کې لیکلی دی
بس خپل دی اجازه چښتنه است راته وایې
ژوند دی وسه سلیک دی به قدر مرغلري ګرانی او زړه ترنجي لوري د غزما خړ پټو درواخله د خپل سترګو او مخ څخه دی دا تک سپنی وشکره کوم غلري جر پاکه دلته ستا وشکه څه چې ویني دي هم قدر نه لري د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي ستا سره هیڅ خوا خوږي ځکه نه لري ستدي مسكين معلم لوري دی کمزوري معلم لوري
ډیر کولای
ژوند دی وسه
دا یوازې تاسو دی لور پاک نه ده بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري
مجموع کې ټول افغانان معلم لوري چې دی په غربت کې ژوند کوي یو بل بیا د بور مور لدین جنات څخه د وشکو چنی او چې سیوی په هیڅ سر نه خلاص دی هر څوک به ولې دی بس یو پښتنه به ځین کوله چې تنه خبره از مادرید ورن زمانه پرې درشې دان کړی دی او ته وایې چې افغانستان جوړیږي
bale رازو نور پښتنه او ته درته وایې چې دغه ورستای کتاب متلی کړی دی د دې پکلر ته وغږی کی دی کوم ژورنالستانو ژوندونه راخستي تاسو ویلې او کسانو چې کار کوي په قندهار کې کړي قندار نه يم خو د قندار پکل باندې دوی راپور خبرونه درلوده درته وایې څنګه په دې فکر کې سوئ چې اواز دی او ژورنالستانو ژوند راوخلې چې اواز قندار
نو په نور برخه کې تذکيره وي شاعرانو تذکيره و د لیکوالانو تذکيره و خو د مطبوعاتيان تذکيره منه وتر سرګو سوي خو د ژورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلي و غړي بخوا چاپ سوي و د کندهار په ټول افغان لپاره ما غوښتي ام یو مضمون پیدا کوم تر ته د ځوان خبريالانو جوړستان تشویق سي په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړي دي چې په دې کې یو شمیر داس خوندي دي چې هغه هم کندهار ته کار کړی او په کندهار کې اوسنسته خو باید نمونه ژوندې پاتې سي د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواضع کار کړی و کندهار کې یا مثلا یو خارجي خبريالو ډاکټر جولیا پاول دا هم کندهار کې مطبوعات کار کړی وو دا د شو ډیر کسان دي په سل کاسه مجمع کړی دي سل کاسه مخ چاپ سی وو
کله چې دي ځوان خبريالانو ژوند په یو کتاب کې چاپیږي څومره دوی ته قوت ورکوي انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم کاري نورم کار وکړي د هیواد مطبوعات ته تاسو اثر څومره لیدلای ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی څومره مثبت اثر تاسو لیدلای
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی چې ما د کتاب چاپ سوي دي او خو دې خپل ما څه پښتنه کړی د کتاب مستیر په یکواله څه څنګه تر لاسه کولای سو تر څو دې خپل ژوند لیک ویني بیا هغه ټول افغان چې په دې لامه دې ډیر هم کاری سره کور په ژوند لیکل بیا راکولې به زه ورته مرکه به ورسره کولای هغه چاپوله او په ځمکه دې هڅه ده لکه د خپل کار نتیجه ده لکه دا زما په مطبوعات کې زه کار کوم دا زما کار حدر نه دی بیا ځان دې یو څوک څه زما کار ته په درنسته ګوري په خبر کې چاپوي خبر خبر په کتاب کې چاپیږي او دا تاریخ پام ته پاتېږي نو دې لا چې دل لای کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکته متوجه کړي چې دقت تر سرعت قربان کړي
چې کله دغه د تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي آیا کوم یو د سیمه ته انګیزه ورته پیدا شوی سره زم د سیو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای
بالکل په وخت چې ما په تلغان کې لری را پیل کړ یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړي بیا زه هغه ټول کوم او دغه سیو لری په تلغان کې پیل کړم بیا کتاب زنجور کوم زه به کارګر ځوانان شم مثلا په سیم کې اولمړی مثلا په پونتون کې اولمړی ولکه ماته بیا دغه فکر کړل ول زه غواړم چې تاسو نن راټول کوم ځوانان چې ټولین کې شکر کړی هغه ځوان چې شمه دني فعال هغه څوک چې د مور پلار ځین خوشاله ول دا چې ماته نه فکر کړو بیا دغه ځوانان راټول کوم بیا مال ور دغه به خښه کړی نو هغه ول زه دغه لږه پیلوم
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سی او څو ولي کې خوسته لیکنی وکړي په هر برخه کې چې هغه تاسو خپل تجربه سوای چې ام دغه اوس د تاسو وخت د خپل تازه دماغ نه کار وخلې یو څه ولیکي تاسو به څور توایه
سپارښتن دا چې دی یو لږ خپل ډیر مطالعه وکي لس کتاب دی مطالعه کې تنزل کتاب دی مطالعه کې یو کتاب دی ولیکي څه کته کتاب لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي خپل ځان په مسلک کې اشتغال کتاب نه وشته کې په هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي زه ځوانان ته وایم چې در مخه چې تاسو په کتاب ولیکي در مخه تاسو اول خپل ذکر بشپړ کړئ کله چې ذکر بشپړ کړئ زیاته مطالعه وکړئ شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي د کتاب سره ملګری وکړئ په فیسبوک او په
مکتب ډیر وخت مو مصرفوي ډیر وخت کتاب ته ورکی د کتاب سره ملګری وکي کتاب داسې ملګری دی چې هر وخت ته حاضر دي تاسو سوالو ته جوابونه وایي نه درته زیریږي نه درته خوبه دی کیږي او نه وایي چې مات خوب راځي شپه دی اوس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم کتاب هر وخت مرته خبرې کوي مرته معلومات راکوي نو کله چې موږ ډیر کتابونه مطالعه کوو کولای شو چې یو کتاب نوښته کو د کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم
bale لزان راتوې کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي څومره ورته خوشاله څومره اس د خوخی کوي او د خپل خوړې او الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي د څه رقم یو اسي
د موږ په کندارۍ سره ز په کلو کې نه ځای ژوند خوشاله یاته خو به دی ول د شعر چې دی د شاعرانو لکه اولادونو داسې دي زه چې به کتابونه ګورم لکه اولادونو داسې جار کتاب مطبوعونه ګران دي لکه څون چې زموږ په اولادو به سړی کاږي تر سمره رسېږي او ټولین ته وړاندې کیږي ټولین ته خدمت لپاره کتاب هم دغه مهم دی ویني کرش لیکل مهم نه دي کتاب لیکل مهم دي کله چې موږ کتاب نه ما خدای کتاب باندې نوښته کړی چې هغه ټولین لپاره یو مثبت لکه ما چې ویل چې نور ځوانو واڅېدل چې ورسره داسې لوري را پیل کی په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي مثبت بدلون لپاره ته باید کتاب نوښته کړې نه یوه دي کتاب چې خلکو وخت ضایع کی موږ باید کتاب لیکو داسې کتاب نوښته کړو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي خلکو ذهنونه روښانه کړي او کله چې به کتاب چاپیږي بیا تاسو په کالو کې ځای یې خوشاله چې ورسره داسې کتاب ډیزاین سو دا دی ولیکل سو دا ایډیټ سو دا ترتیب سو دا کتاب یې مدري کال خوري شي دي اما دا وو چې سلمان تر غلې مدري کال ما په دې باندې په ایډیټ کې لري بیا مې په ځین نو دغه په شاو سره چې کوم بوتو کوم په نظر باندې چې ایډیټ وغه په شو کې درې کال مې لکه خوش لاس ځان سره وګرځوي نو دا به څونه زحمت دی دا غوړه ته کتاب چاپ سره وڅونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ما ته وسره کوي بیا ما هڅه یې بیا ما ته دا د کیسه پر بل کتاب باندې پیل وکم نو زه په بل کتاب سره انشاء الله اختم د کندهار څخه تر المان شي دا یونلیک دی بیا سفرنامه باندې کار کوم خیر سره هغه خیر چاپ سي ځوانان به وګوري مې خدای نور څوک واڅی سفرنامه یې خلک سي نو به ملي کړي
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه غدا د چې کله یو څلی کې کار اخبار ته لیکل ورکوي کار د کتاب په باندې لیکي کوم جلې ته لیکل ورکوي نو مهمه ده چې خپل معلومات پوره او یو خت وړاندې کوي ټولنه ته نور ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي کله چې لومړی مخدې دایټ کتاب ولیکي څومره باید ته معلومات پخې څومره باید هر شی رښتینی وي څومره د املا خوي څومره غو د کتاب محتوا خوي په دې خبرې وکي
موږ وخت د سبخت تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلود کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبد الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غواړي یو کتاب چاپو خو بار به درته نو ول چې مې چاپوي د بول صبر وکي صبر وکي مطالعه وکي موږ بزرګي ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو اوس په یوه مې درویش صاحب دا ډېر ښه خبره کول بیا به دول تاسو وکړي کني وکي 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 کني وکي وای وخت به تاسو په دې کې چړو وکي سره یې باید کتاب چاپول کې تلوار ونه کې ځکه کله کتاب چاپ سو بیا صدر صوتي بیا ستا کتاب نه بیا د ولس کتاب دی بیا خلک نقد پر کوي بیا سره په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیا ډېری وي نو زه وایم کتاب وځندوي خپل علمي پانګه زیاته کوي دا کتاب وړاندې کوي چې خلک په تی په خبرولو شوي سيږي په چاپ شوي سيږي لوستونکي په لوستلو باندې شوي سيږي او خلک افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوستل دغه دغه شګري مت در لاس کړی یا ما ته یو فکر راکړي مثبت فکر راکړي نو زوم کتاب ما پر امر کتاب باید نه دا کتاب باید داسې چې د ولست پاتېږي په ټول وختو ته پاتې خلک دې باندې قضاوت کوي لکه چې موږ په سلو کالو مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو د بیبي صاحب کتاب باندې قضاوت کوو د بیرواس په کتاب باندې قضاوت کوو د علامه رشاد بابا په کتاب باندې قضاوت کوو د قیام الدین خادم صاحب د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتاب باندې موږ قضاوت کوو چې وڅن کتابونه لیکلي دي افتخار کوو بیا براتګ نو څنګه موږ کتابونه ګوري که ښه کتابونه وي افتخار وکي او کني وايي بچولا د څونو کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه خپل کتاب سره نه د پوهانو لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي
bale special صاحب تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې آیا شعرونه لیکي ولولي
یو وخت شعرونه لیکل او شعرونه وخت لیکل ځین شعر په دین چاپسوی هم دي خو شری ټول غنل را خوړی وری په مجلو کې چاپسوی دي په خبرو کې چاپسوی دي په سایټو کې خبره سوی دي یو ډیر مشهور شعر دی چاپسوی وی وای دا به تر خمخره ته وای
اما شعر به خلک وکټنه کې اوس مونږ تم وای
هغه شعر ډیر مشهور دی وای ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باخوج رانه سکور وای لکه وشکه ستا کلک زړی منرم کړی لکه موم وای ستا کلک زړی منرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه
ډیر ښه
او اوس په ولې زرا چاو دی سپیشلی اوس په ولې زرا چاو دی سپیشلی کته داسې هم خور ویل کوشک
ډیر ښه استفکلی صاحب ډیر ښه رزو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري، آیا کوم بل طرحه د کتاب لپاره په ځان کې لري؟
د کندهار څخه بیا تر المانه پورې یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم. د ارغن لغاړي د راین تر څپو، د کندهار د ارغن غاړه ده، دا د کتاب نوم دی. د ارغن لغاړي او په دغه په بون کې بیا غټ سندي راین، د راین تر څپو زما د سفرنامې نوم دی. په دې کې به زما د ټول سفر علا چې څنګه له کندهار سره وتلی یم، کابل ته راغلی یم، بیا قطر ته راغلی یم، د قطر څخه څنګه راغلی یم فرانکفورت، او بیا په المان کې اوسېږم، په راډیو کې مې څنګه کار کړی دی، بیا ځینې سفرنګي کارونه کوم. دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري.
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده، چې همداسې لکه تاسو جالب نوم ټاکلی ده، د کتاب نوم څومره لوستونکی هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي؟
لکه څو د کتاب محتوا مهم ده، دغه کتاب نوم مهم دی. چې ما مخکې ویل د کتابونو خو اولادونه دي د لیکوالانو لپاره، نه نو اولاد سره یې پیدا کوي، څنګه شنوم پرېږدي، کوشش کوي چې یو ډېر شنوم پرېږدي، هغه ستی کنه دی. نو څونه چې د اولاد لپاره د نوم کوشش کوي، دغه د کتاب لپاره، د مقالې لپاره، چې څونه مهم نوم وټاکل سي، هغه دغه پیدا کوي. لوستونکي ته کتاب راپورته کې څه پوهېږي چې ولا په دې کې تر اوسه وګوره چې پکې دي. یو چا ویل په کراچي کې روان وم، په وړې کې کتابونه پراته و، بیا چې موږ د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مینې غیر، د سیمه راپورته کې مارک نور نه دغه نوم چې یو کتاب نه مې ډېر خوند راخي، او بیا چې یو کتاب د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی و، او بیا مې د کتاب راوخستې د نامه په خاطر رانیوي.
بله،
دا نوم ډېر تاثیر کوي. نو زموږ استادانو لیکوالانو چې کتابونه لیکلي دي، هغوی چې خپل کتاب د پاره کوم نومونه ټاکلي دي، دا نومونه یې خپله د لوستونکي ورکشي. لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو، د خبر د پاره چې موږ لید ټاکو، لید باید جالب وي، لکه چنګک چې د خپل لوستونکي یا د ستا اورېدونکي ته راجلب کړي، لکه چنګک چې ورشي مایه را پراکاږي. نو د کتاب د پاره بیا نوم د غوند مهم دی، لکه څنګه چې په خبر کې لید مهم دی، دغسې کتاب د مقالې د پاره بیا هغه صدیق د غوند مهم دی.
بله، کله چې کتابونو ته د نومونه ټاکي، خپل فکر ورته کوي که دوستانو سره مشوره ور باندې کوي.
ډېر کوشش کوم، د ملګرو سره سلا کوم، د خپل رائے مې خوښې، په دې خاطر چې ډېر نومونه اړوم سره اړوم اړوم، بیا نو د لیکوالانو خبرې په ځین کې نو خامخا مشوره سره یې خو ډېر دغه خپل دي، ځکه کتاب زما دی، باید خپل نوم پکې شته، اولاد زما دی، باید خپل نوم پکې شته.
ځوانانو ته به په اخر یو پیغام ولرو چې خپل وخت ضایع نه کړي، دوی باید لیکنه وکړي، په هر برخه کې چې دوی مهارت لري باید لغنه کار واخلي. که تاسو لخلي او څو خبرې ورته ولرو، دا به ډېر ښه وي.
زه چې کله ځوان نوم اورم، ما خپل یو احساس د حرکت راکړي، د بیداری راکړي، د سوکالۍ او د خوشحالۍ او د کمرانۍ او د یو ګام اخیستلو لار چار راشي. ما ته ځوان نوم اورم، نو ځوانان باید تل هڅه وکړي، تل هڅاند اوسېږي، له تنبلۍ څخه، له ډېر خوب څخه، له ډېر خوراک څخه، له ډېر خبرو پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي. هغه که د لیکوالۍ، که د شاعرۍ، که د نور کارونو چې ټولنې ته ګټه رسوي، باید هغو ته مخه کړي، خپل وخت ضایع نه کړي. ځکه هغه چا چې د وخت قدر کړی دی، وخت د وخلو قدر کړی دی. که چا د وخت قدر نه دی کړی، وخت د وخلو قدر نه دی کړی. نو که چېرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې په راتلونکي کې لکه د سهار ستوري وځلېږي، هغه باید شپې رونی کړي. نو زموږ ځوانان که چېرې غواړي چې وځلېږي، باید د تورې شپې پر ځای وزغمي، د خلکو خبرې پر ځای وزغمي، خولې توی کړي او مایوس نه شي. د مایوسۍ په نامه باید هیڅ شی ونه پېژني. کار کار کار، هڅه 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 او کوشش وکړي. ځکه دا یو تکراري خبره ده چې وایي ځوانان ټولې د ملا تیر دي، ځوان بېخي ټوله پر ځوانان ولاړه ده. نو که چېرې موږ غواړو چې ټولنه ولرو، باید پوه لایق په عصري او دیني علومو سنبال ځوانان ولرو. نو ځوانانو وخت مه ضایع کوئ، خپل راتلونکی د سبا د ستوري په څیر روښانه کړئ.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
کور مو ودان، د افغانستان د شیرازي او نیکمرغۍ په هیله.
درن دوستانو، دا و د دې ونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.